سیاسی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې د خبری خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وجلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې دوی هدف وګرځوه. مهدي د طالبانو پخوانی قمندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد وسلواله جګړه پیل کړې وه. امریکایي سناتور لنسی ګراهم وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهم په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د کابل په شیرپور کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به بل چا ته ګواښ نه پېښېږي. استرالیانو ویل چې د توکیو په المپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفی او یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې ده. د استرالیا د المپیک کمیټې وویل چې د المپیک په ارتباط یې په وروستیو کې 15 افغان کورنۍ منلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر میاشت لږ زر میندې نوي ماشومان زیږوي. د دې ادارې په خبره دغه میندې د زیږون پر مهال د روزل شوو قابلګانو او دایاګانو ملاتړ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې بشري بحران هم اوج ته رسېدلی دی. او وروسته له هغه چې تهران وړمه ورځ د اروپایي ټولنې همغږه کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وړاندې کړل، د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگټن پرون وویل چې د دغې موافقې په اړه یې خپل نظر په خصوصي ډول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته وړاندې کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي خپل یو پخوانی قومندان مولوی مهدی وجلی دی. نوموړي بلخاب کې د طالبانو ضد جګړه پیل کړې وه. دا چې نوموړی څوک و اولې طالبان ووژه د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. نن افغانستان او ایرلند د کرکټ برخلیک ټاکون کې لوبه کوي،
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هره لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
افغانستان کې له سیلابونو سره سره ولې د ځمکې تر لاندې اوبه کمې شوي؟ او امریکا او اروپایي ټولنه د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو لپاره د تهران ځواب څیړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لګی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی پخوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره قمندان و چې په وروستیو کې خپل لاره له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتل ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوي مهدی پلویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه زموږ همکار دا مهال سټوډیو ته وصل شوی دی، دا موضوع تعقیب کړي. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا ووایئ چې د طالبانو چارواکي د مهدی مجاهد یا مولوی مهدی د وجلو په اړه څه څرګندونه کوي؟
یو ساعت وړاندې د طالبانو دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې وویل چې خپل یو مخالف قمندان مهدی مجاهد وژلی دی. دا اعلامیه د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایتالله خوارزمي لخوا د خبریالانو اړوند ټولنیزو رسنیو په ګروپ کې او د طالبانو د دفاع وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوه چې پکې راغلي د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي د هرات ولایت اډوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي له منځه یوړ. طالبان د دوی پر ضد پورته شویو خلکو ټولو ته د بغاوتګر کلمه کاروي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې له مهدي مجاهد سره یې څو تنه ملګري هم وژل شوي خو کره شمېر یې نه دی یاد شوی. لږه شیبه وړاندې د ښاغلي مهدي مجاهد یو ویاند چې وایي نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د هغه وژل تایید کړل. مولوي مهدي مجاهد موده وړاندې له طالبانو خپله لاره له طالبانو سره په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیاله کړه. هغه واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د بامیان ولایت د استخباراتو مشر وټاکل شو خو موده وروسته له دندې ګوښه کړل شو. په ښکاره د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که لومړیو کې څه هم نه منله چې په سرپل کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوي خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړې ده. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم واوښتل تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو د اوسیدونکو بې ځایه کېدو د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د نورو سرغړونو د اندېښمنوونکو راپورونه وررسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا هم وویل چې په بلخاب کې د جګړو له امله 20 زره تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکني راپور پر بنسټ د مهدی مجاهد د خپلوانو له قوله یې خبر کړی مهدی مجاهد 10 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یوځای شو تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
ډیره مننه کورم ودان اوریدونکو. وام اوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی پخوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. دا چې مهدی مجاهد څوک او څنګه له طالبانو سره اختلاف پیدا شو د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو احمد سیدی سټوډیو ته وصل دی. سیدی صاحب تاسو ښاغلی مهدی پیژند د دې په اړه ملکنې کولې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې جګړه پیل کړې وه. ستاسو په نظر دا څوک او اختلافات څنګه پیدا شول له طالبانو سره؟
مهدی مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 13 کلن و په قوم کې هزارې یا شه و. د یوازنی سړی و چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټولو نظام کې یوازنی هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدي خپل لاره غلط کړی و د دې لپاره چې یوازنی سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړې و. خامخا سرنوشت یې هم داسې کېدل.
نو فکر کوي د وجل کې د نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپل مشرانو سره هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بېلې دې چې قوضي ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کېږي. یو بل خبرې هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي. پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما ته خو وسلوال مخالفت پیل کړی و سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغسې برخلیک ولري؟ ځکه طالبانو خو ویلي چې خپل مخالفین به ځپي. دفاع وزیر په زغار ده دا خبرې په ټوسو غونډو کې وکړه.
خپل مخالفین وځپي، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې هر دی غلی وسړی محکمه شي، قوضي نظر ورکړي. یعنی محکمه سرایي په کوم دین کې دي، په کوم اصول کې دي؟
بله. او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د دې پېښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی. فکر کوي د غوښتل چې رښتیا هم ایران ته لاړ شي؟
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، دی ویزه اخیستی و. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله. کورم ودان ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت همدا یو ساعت مخکې اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی په هرات کې په داسې حال کې وژلی چې غوښتل ایران ته وتښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو ځینو ادارو په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی توانېدلي په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بې وزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوي وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نغدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې ټول افغانستان کې تر 1 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسېدلې دي. او زموږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی. اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنیو د امریکا ولسمشر ته یو لیک لیږلی او له هغې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 12مې په پیښه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولی له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډېره اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس دا هم غوښتل شوي څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یوه برخه د 12 سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوایې د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته وه چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکیل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هېواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک دا ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یوه لویه شتمني مدیریت کړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادۍ غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلي پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عملي یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یوه ناکامي ده.
د سپورت په ډګر کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آیرلند سره برخلیک ټاکونکې لوبه لري. دا چې دا لوبه به څنګه وي او چمتووالی ورته څه دی په دې راپور کې تفصیل اورو.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یوه دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلي. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډیر ښه دی پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډیره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د آیرلند په بلفاست کې پیل شوه. لدې سره جوخت افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل سوی د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د اګست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 11 په متحده عرب اماراتو کې اوسي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یوه ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اګست میاشتې پر 30 د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او اروپای ټولنه هغه جواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وروستۍ موافقې ته ورکړی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
وروسته له هغې چې تهران وړمه ورځ د اروپایي ټولنې همغږی کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړل، د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگټن پرون وویل چې د دغې موافقې په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته وړاندې کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بوریل وی ویاند نبیلا مصرالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپایي ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. د ویاند همدارنګه ویل چې خپل نظرونه به له اروپایي ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي، له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیه نږدې 3% رالوېدلې او د یو بیرل هغې له 90 ډالرو ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین ترمنځ لاسلیک شوی په یو اړخیز ډول ویسا پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړې ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړې دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یوه موافقه ښایي ترلاسه شي، خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگتن ځینې امتیازونه چې هغه یې نه دي مشخص کړي ترلاسه کړي. ایران خبري اژانس وویل له متحدو ایالاتونو سره به یوه موافقه وشي که واشنگتن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښيي.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې په افغانستان کې د سیلابونو په اړه درته وایو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای سي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلې له داخلي بي اتفاقیو ډک دی، او طالبان نه دي توانیدلې چې د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړي او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نیوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بده د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لور روان دی. د ډیپلوماټ د مقالې د لیکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې پخوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر تنجدي له سختریزو څخه جوړ حکومت اعلان کړ. داسې کابینه چې په بشپړه توګه د نارینه او په واک کې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او له نیمایي کابینې څخه زیات یعنی له هرو دیرشو کسانو څخه اولس یې د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلي د طالبانو د جنډر پالیسۍ د ښځو لپاره په ځانګړې توګه زیانمنونکې ده، ځکه چې د افغان ښځو اکثریت خپلې دندې له لاسه ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوې چې نارینه یې نسي کولی، او دوی اړ سوي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهورې هنرمندې او بشردوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقالې ته اشاره کړې چې له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خپره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال تیر سوی او په یوه شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځني ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي یې له لاسه ورکړه. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر ښځو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټولنه ده چې په دوامداره توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر ناڅاپي سیلابونه راغلل چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په راتلونکو 24 ساعتونو کې هم د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې ده. دا چې دغه سیلابونه ولې راوتلي او ولې له سیلابونو سره هممهاله په افغانستان کې وچکالي هم زیاته شوې، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپریال د متخصص عبدالولي مدقیق نظر پوښتلی دی.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه د پخوا کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې دا سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت یې طبیعي ده، بل علت یې مصنوعي ده. طبیعي علت یې دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې د سیلابونه ورسره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او خپل لار او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو راستر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه د سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده، د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې دا د اقلیم له بدلون سره راغلي دي، خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سلوړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا په عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو، خو موږ طبیعي فرش درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت که زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانو چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا اوسو چې موږ دغه کوم نزولات له آسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، ځمکې لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي ګرځي، باعث د کمبود اوبو ګرځي. او زموږ هېوادوال مجبوره دي چې دوی په هر شکل چې کېږي ځي په خودسر شکل باندې څاګانې د څاګانو کیندلو ته اقدام کوي، او په خودسر شکل باندې هغه د بله ډېره عظیمه او لویه ستونزه ده.
همدا مدقق صاحب، همدغه پوښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوره کوي، د ځمکې لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی او عمده علت هم همدغه د برمو وهل دي، په خپل سر وهل دي. څه باید وشي؟ څوک مسؤل دي چې د دغه کار مخه ونیسي؟ خو بزګر هم مجبور دی چې باید خپل ځمکې خړوبې کړي، ورته اوبه پکار دي.
دغه د بکوا دښته ډېره لویه او عظیمه دښته ده په هلمند کې. په دې کې یو وخت زه تللی وم، ما داسې ډېره ابتدایي سروې وکړه، تقریبا څه کم 200 اویا باوړۍ دي، سوای د باوړۍ موجودې دي. باوړۍ معنا دا ده چې لوی ځای دوی ژوروي، او په ډېره لوړه ارتفاع باندې یعنې اوبه ډېرې جګې راوړي، په ډېر اسانه شکل باندې د خلکو د اوبو راخیستې، او د بکوا په دښته کې کرکیله زراعت روان و. اوس دغه ټولې باوړۍ د بکوا په دښته کې وچې دي، یعنې دا یو نمونه ده، یو مثال ده. دلیل یې دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوري ته راوځي، باید ته مجبوره کېږي عمیق څاوی وباسي. دغه عمیق څاوی په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوی وستل شوي، او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیه کوي، خالي کوي. دغه اوبه خپل
څه باید وشي؟ مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یو اړتیا ده بزګر مالتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف نه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بیرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي چې باید موږ هېوادوالو ته متوجه شي. دولت باید ویښ شي، دولت باید د خلکو د تاکیندلو مخه باید ونیسي، او خلکو ته باید بدیلې لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي، او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په دو پورې تړلی ده، او باید له دې سره ټوکې ونه کړي. دا ټوکې نه دي. دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیل او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي، هم خپل کورونه، هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې، لکه د ځمکې ښویدنه، لکه سیلابونه، دا به کال په کال نور هم زیاتېږي، او بالاخره به زموږ هېوادوال د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ شي که چېرې پاملرنه ورته ونه کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق. اوریدونکو، په افغانستان کې 2:30 بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو اوس په موکړی لنډو خبرونو ته. طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې دوی هدف وګرځوو. امریکایي سناتور لنسی ګراهم وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي، خو طالبانو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښیږي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفی او یو شمیر نورو افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر میاشت 4000 میندې نوي ماشومان زیږوي. د دغه ادارې په خبره دغه میندې د زیږون پر مهال د روزل شوو قابلګانو او دایګانو ملاتړ ته اړتیا لري. او وروسته له هغه چې تهران وړم ورځ د اروپایي ټولنې همغږه کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره وړاندې کړل، د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب یې غور پیل کړی دی.
د زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یوازنۍ لاره د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې د خپل توان او زموږ وړتیا سره لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرسته نه لرو.
له نشه یي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکې سره غږېدلې یو.
طالبان لګړ نو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بلې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشه یي موادو سوداګري ده.
په یو راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی.
زه خپل کارخانه لرم، کرشته جوړو، بیا موږ بارنچې ته استو، د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
د نجیب په نوم یو معتاد وایي د نشه یي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې میرمنې او مور سره زر خرڅ کړل.
دا اوسه پورې دغه د موږ پلار ساتي بچو خاوندان یو، موږ اوسه پورې بچي ته په سکه جازان لم ولاکه دا ولا سته کاره کیږي چې نو کپڑے اغستې شو نه ځان لخر نه بد.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
دا ټول ستاله لاسه دی مور، کدی په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. واکته د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی. د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې مؤثر و که نه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشه یي مواد هغه پدیده چې تر ډېره حده یې نوم له جګړې سره تړلی و، خو د کوکنارو په دودیزه سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم دا مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې سوې. دې څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل سوي و، خو واکته د طالبانو تر رسېدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي، یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټولنه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرستې نه لرو. هیڅ هېواد هم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموسه نه ده کړې چې هغه زارعینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده سوې. البته ژمنې سوي دي له مختلفو خواو نه. منتظر یو چې باید افغانستان له خلکو سره په دې نهایه کې ښه مرسته وسي او په هر صورت اسلامي امارت چې دي دستې مخدره موادو ټول ډولونه مخنیوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو او اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي وو دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و که نه. د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحدو ایالتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي. د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي.
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی. د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي. د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده، ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه. زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري.
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځای د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلی دي.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلی شئ. نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو تر څنګ به بیا واک ته له رسېدو سره سم د نشه یي موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالي سرچینه بلل کېږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کېږي، دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي وه؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشه یي موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنګټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیلبا براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in طالبانو په تیر یو کال کې څو ځلې اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بند دي. لومړی د 2021 کال په مني او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلي کې، هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي وه او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږ کال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي.
ځکه
له دې وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سخت دریځ چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پرېکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او دا ویرسته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب شي. که طالبان وغواړي خپله پرېکړه عملي کړي، کولی سي خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډېره ستونزمنه پرېکړه ده.
About 4 months ago your ever the top
شاوخوا چلو مشتمخ کی طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far. And frankly,
موږ تر اوسه د نشئی موادو پر نړیوال بازار د دې فرمان اغیز نه دی لیدلی، او لږ تر لږه به دوه کاله ونیسي چې موږ د نشئی موادو د عرضې او تقاضا پر څرنګوالي د دې فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه مهال د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوی و. له همدې امله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی موادو عرضه راکمه سي، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي کنه.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې د طالبانو دا تمه کېدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤول وبولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the puppy ban in
په نور سره نو یو کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف پر رسمیت پیژندل کېدل و. سږ کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف هم دا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندیدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سږ کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندول او ترهګرو په ځانګړي توګه ایمن الزواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غوسه راکم نه کړي.
All counter-terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان له پخوا د نشئی موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشئی موادو له درکه دا ستره مالي سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي، چې یو یې کوکنار او بل یې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشئی موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی. د لوږې کچه ډېره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي زمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسي کېدای چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی
د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالي لګښت ورکړي، نو په یو ځلي توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکړون او بې باوري سبب ګرځي.
موږ تر اوسه له نشایي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهرني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګټ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشایي موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about how the
Taliban da to model para kawlay si da kuknaro da kaht makhwani si aw dui ba da de para la tawfiq wali hum kar wakhli kho da wasl para dui wazi sparkhta na kawi aw praknun ke ke kwa gwali che da kuknaro da kaht makhwani si no pa nizami iqdam ba hum las puri kri خدا باید هر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناکه ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشئی موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کوي.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
څرنګه چې دا سړی د نشئی موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوو نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشئی موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړې چې نشئی مواد قاچاق کړي. خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
پنځلس کاله کېږي چې اروپایي، آسیایي او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران ته مې ډېر نشئی مواد قاچاق کړي دي. پخوا مې هر کال نږدې یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. پخوا لارې ډېرې سختې وې، خو اوس لارې اسانه او ساده شوې دي. موږ کولی شو چې په ډېرې اسانۍ مواد له پولو څخه تېر کړو او بهرنیو هیوادونو ته یې قاچاق کړو. د طالبانو حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي. موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډېرې سادګۍ مواد نورو هیوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد، که څه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو دی وایي چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشي موادو د قاچاق د لارو پاړه داسې ادعا وکړه.
زه خپل کارخانه لرم کرشتا جوړو، بیا موږ بارانچی ته استو، د بارانچی څخه بیا ورو خارج ته.
له نشي موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا یو ان او ډی سی د 2020 میلادي کال په ورستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشي بوټو لکخت، نشي موادو تولید او قاچاق لاره ترلاسه شوی پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاقو لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشي موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلې په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالي ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسېدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلني عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسېده چې 416 میلیونه ډالر د نشي موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي، او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ وغوښتل چې د مدني فعالانو او نشي موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشي موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولي دي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1 کالو راهیسې نشه کوي. د تر نشې مخکې د خراتۍ ماشین او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار له کاره وشاړه. پر ده اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخنه کنه، بس بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول ملکول مسکل باندې. او که مون کاروبار سیټو شریکو بس لین دین برابر ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې نسی بار خل راتلی کنه. او ټیم مونږ 15 شپږ دوکانونه خرادای او 3 شپږ واته د سیلری زمونږه مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برته ویلی یو ګلارې ته وخجتا شو، یو دکان باندې کنه لاړ شو، یو زی باندې کنه کور باندې، یو زی راونی سه کاروبار راونی سه. هغه ټیم بس ما مزغو خبره نه کینچ کوله. بس زه جی بلتون راغی بس بیا نو بس جب دغه شولو بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زرا غلم به دل ګرزان او کنه چلو خو په خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس ګاډی ماډی مو کاروبار هم لاړل، بس دکانونه مو کار پاکستان نه راوړو دلته. او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو، بس دغه نشه مې گزاره کوله. بس بیا مې 2 ځل نګرار کې علاج وکړ، دغه نشو بس راوړو. موږ پلار ډېر تریخ سړی هم دی. ما سوغه یو ورور خودکشي وکړل د پلار د لاسه، خاص په سر ځاني وشتو ورو مو. بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړ. بس بیا لاړم ترکیه ته. ترکیه کې مې 2.5 کال تیر کړ. بس ترکیه نه بیا راغلم. بل ته په نګرار کې بل خرادی والا د علی مستاز نومیږي، هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې. بل د پلار ما سره بس خلاف ونته دی، لږ کینه ونته رسه لري. کوشش زما درې ځل علاج وکړې. زه وتم دومره ته په ما سترګې ګورې، ما زوړ دغه ما دغه باید د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي، کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي. ته څه غواړې څه نه غواړې، واړم زه په خپل خپو درګم خزلرم بچلرم او تلک سنا سو کوم زدا اوسه پر دغه دمو پلار سات دی بچو خوندان یو مونږ اوسه پر بچی ته اوسه که جازان لم ولا کدا ولا ست کال کیږي چې نو کپڑے اغستې شو نه الله خر نه بد دا سی وغه چې د خزي کالې مالې سونم بګي خرڅه کړي د مور مې داسې سونم ولا بګي خرڅه کړي داسې وختم په ما راغلې چې اوسه راغلې کار شې ربا نه غلې کو خماري راغلې پیسې نه شې مې مات کړ خپل کور کې خپل کوټي خپل ځان ته نقصان نه سولې یو مې مور راډو غړې خرڅه کړي و یو دز بندو او نور میں خزی داسی ہو زل کالے مالے ہو ہمیں خرص کے اختیاج مختیاج ہو بس دبل پہ گو پراتے ہی لکھا بس روڈے موڈے میں دونوں نخرم خالی چھے ہو بس سگرٹ ہو چرس مرد مو سب ہو ویل بس دری ہو رہی سالو رہی پینزو رہی شوگیرہ سڑے ہو کی بس دماغ دسی شیچی بس پزان نہ پوئے گا مدد دلتا میں بس رہا رہا ہو لی ویلتا میں واچے
تازہ دی راڈیو درنو آوریدن کو دادې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې خدای داد د خپل کشر ورور په موتات کې دوه خبرې یي سخ په قار کې یي او سندلاسه جګړې ته چمتو واره نشي مور یو خطا کې یي او خدای داد په زارو یو جګړې را ګرځوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر لکوره وځي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واره
وری عمر چیری
دلته راسه زویا دادی د ور په خونه کیه ما
وری نن راته خانه ښکاری بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړی
نه زویا جوړ خوره کی چنه دی ویلی هغه لک ته ډیر خوشینه یم
کومه لک چاته خوشینه هی
ورور دی یادوم ګل محمد ورځ پر بلې رنگ جریږي بد خو یکیږي او د پخوا غوندي له کور سره مینه نه لري ټول ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته هم داسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړي وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړي دي
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه دا لک د علاج غم وخوره
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه
ودرېږه زویه چیرې ولاړې ته خو زما خبره واوره یوارې
والکه ولې په منډو یې دا وګرځه څه خبره ده
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو
ګوره بچیه ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویه لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای
ګوره بچیه پولیس په ثبوت پسې ګرځي کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي تا اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه ته وایې
کماندار صاحب اجازه ده
راځه راځه جی صاحب اجازه ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه
کماندار صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه
ممتا خدای وهلی دی د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به یې ونه ګورې دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي
قمندان صاحب بس نه چې سمو د ورسته بیا خوشی شي
هیڅ امکان نه لري. دای به دازل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت او وسوبه دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب. که ستاسو غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.